ماشومانو کې چې د یو کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډېر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمېر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تېرې بیاس دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمېر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کېږي؟
د شمېر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبي کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتېږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتېږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک کده، او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې خی د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانې؟
د سینه بغل لومړی نښه ساده هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتېږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتېږي او تیکي وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدېږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادېږي چې موږ ورته چستن راوینګ وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي بیا ورسره کیدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذی، هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شیدو ورکولو تر دوه کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومانو لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د ده چې انرژي شته ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي، په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بله خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذي، ښه غذا، د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې دوه ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دا غنه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر درې میاشتو کې یو ځل حداقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه واقعات ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډېره ښه خبره دا ده چې دغه ماشومان ته اول کنټرول شي د دوی د کور هوا پات تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخونه تړل شي د دوی تغذیه ته ادامه ورکړي شي خصوصا کدا شیرخواره ده یعنی د مور شو دی خوري د مور شو ته ادامه ورکړي شي په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي ترڅو مناسبه تدایور ورته ورکړي شي
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپل درملنه کوي د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنه په دې اکل تاسو وایي
ګوري بعضي پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضي پریکټیسونه غلط دي ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوئ یاستې که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي هغه ته مثلا ګرمې شوې ورکول کیږي مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل خاتمی جوشاند او یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي دوی ته ګرم لباس ورغوسل کیږي کوټه دوی ګرمي کیږي دا ښه خبرې دي خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل د سینې غوړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیای
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلئ
حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادی ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده که چېرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر ده شته چې خدای نخواسته دا ځای شي که چېرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زونده اوس
مننه له تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مومال او ملګری
کور کلای
نن سبای چې اله مهم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی دا کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ ولی پازینو کورنیو کې کله چې پلار یا د کور مشر وفات شي میراث نه ویشي د میراث نه ویشل په کورنۍ کې کومې ستونزې پیدا کولای شي او څه وخت او څنګه باید میراث وویشل شي دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له حقوق پوه سره مرکه هم لرو د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه همایون هیواد وړاندې کوم په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي
چې څوک وفات شي د مړینې په وخت یې چې نقد روپۍ ګاڼه ځمکه کور نمره سره او سپین زر د تجارت مال کالی لوخی او داسې نور غټ او وړ سامان پریښی وي دا ټول د ارواښاد میراث ده او له وفات وروسته یې وارثین کولی شي چې په مناسب ډول سره وویشي خو په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې له پلار څخه د ورپاتې میراث د ویشلو جرأت نه کوي دوی په دې خاطر چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي میراث نه ویشي او تر ډېره دا مسله پاتې وي چې وروسته بیا یو شمېر ستونزې هم را پیدا کولی شي په همدې تړاو د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکی ملک الاسلام داسې غږېدلی دی
همدغسې په دې سبز قلعه حالم ورته وایي چې زمونږ تقریبا د 1300 جریبه ځمکه یې ما له نیکه نه پاتې ده زمونږ د فلورو له بې غورۍ نه همدغه خبرې وې چې دا نه تقسیموو زمونږ تاسې ورورګرات ده نن سبا مونږ په غټ جنجال اوښتي نه مې تره زوی هغه مځکې نه استفاده کوی چې نه عزت یې کولی سم نه ماته معلومه چې دا حدیده دا یا دماده اگر که دوی ضرورت هم ورته دغه ضرورت په خاطر هم دوی د ځمکې نه کومه استفاده و نه کړه نه خرڅه کړل نه هغه کړل د ځمکه پاتې ده اوس مونږ ته یو غټ ستونزه ده یو جنجال مسخه دغه ته توجه نه وکړه چې دا به سبا د مونږ رایلو نه وي سبا هغه په جنجال اخته بس دوی په خپل مینس کې هم د غمزه کم د مشترکه پرې خوده او نن سبا موږ ته مشکل پکې پیدا ده موږ نه سو تقسیمولای یو تر زو می وای چې هغه په پاکستان کې بل دلته یو ضرورت ورته لري یو نه لري بس یو قصه کې یو په خارج کې پروت دی هغه وای چې زنه قیمت نه سو تقسیمولای نه د خپل حق اخیسته
د خوست ولایت اوسیدونکو کبیر جان وای کله چې د کور مشر وفات کیږي نو باید میراث تقسیم شي ځکه څومره چې د کور غړي زیاتېږي هغه مره جنجال ډېریږي
خپلار یې مړ شو نو یې نه ورسته باید حتما تقسیم شي ځکه چې